محمد شیبریم دا سجرادو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه د افغانستان په نوو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل شوې ده چې تالند او برېښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په وی خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پیژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم بشي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. دغه وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساساني دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو د سپندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مری او یو شمېر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت په خبر پانه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبې پر ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 5000 ډول هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبې ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانستوي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبې پر ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوخت دي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی وو چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکین دا تورونه رد کړي دي. روټرز څرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نه شي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبې یا پنجشنبې پر ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله دې وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې مسکو د اګست تر 8 مینیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونکړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسې شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. او سلګونو افغانان له تاجکستان ایستل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې په جولای کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات شوې.
په شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام میلاو نه شو، ځکه چې فیصلې سیاسي حکومتونو په ځای باندې زموږ ملټري اسټابلیشمنت کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو هند ته د امریکا له خبرداري خبرو او د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ
په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
په بهر کې د افغانانو د فرهنګي هلوځلو د پراخېدو علت څه دی؟ په یو راپور کې به یې وړاندې په خبرونه کې په تفصیل واورئ. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو څه باندې دوه اونیو کې نږدې 400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. IOM په یو راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوي دي. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې له ویرې خپل کورونو نشي وتلی چې پولیس افغانستان ته ونه لېشي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې د تاجکستان حکومت افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسي وتلی. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
خود ما دغه مهاجرین په اندازه میترسم کې د ګیره پولیس نفتان مراد مرزشان نکنند.
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې یوې بلې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم.
که افغانستان ته ولاړه شم له خطر سره مخ کېږم. زما ماشومان کوچني دي. دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړه شم، کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اگست تر 3 پورې شاوخوا 1,338 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 9.8% په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 9.4% نارینه، 8.5% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9.5% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل شوي و او افغانستان ته ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي، د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې ثبت شوي چې ډیری درېمو هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېر شمېر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هېواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هېوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هېوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هېوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنې کی.
له تاجکستان مو د افغان کډوالو د ایستلو راپور اوریده. د سیمه له یو شمیر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبه په ورځ د جولای 13 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه کړي دي. لدی سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر هم زیات شي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340 سره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیونه POR کارت لرونکو ته هم د دغه هیواد د پریښودو وروسته خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر کړی، د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې د POR کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده. که څه هم تمه کېده چې دا موده به تمدید شي او په دې اړه بحثونه هم روانو، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یوه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې ده چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آرت کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یا نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. لایوی خبرتیا وروسته به واوري چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته شخړو او امنیت انسټیټیوټ وایي چې په 13 جولای میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه د جون د میاشتې په پرتله زیات شوی دي. له پېښوره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه راپور لري.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو او بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس د اگست په 3 نیټه تاریخ پور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا 2 بریدونه شوي چې پکې د 100 زیات کسان مړه او 150 نور جوړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوړ شوي دي. اداره وایي چې په مړه شوي کسانو کې زیاتر شمیر د عام ولستا بریدونو کې وسلويخ عام ولس او شپږ دیرش امنیتی سرتیری وجل شوی دی. د پی آی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هم، خو مرګونه چې کوم دی په سکیورټی فورسز کې آغا 32% کم شوی دی او په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی او په شدت پسندو کې دا مرګونه 49% سیوا شوی دی زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په دویم نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې اور ایوا هم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے، خو ایو اٹیک چدا دا پو دیامیر چکم ضلع دا دے گلگت بلتستان دے کے ریکارڈ شوے دا.
پو اسلام آباد کی اوبل سیڈنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز دا جولائی پ میاش کے خپور کڑی خپل یوراپور کے وائی چې دروان کال لومبېش په ګمیاشتو کې شپږ سوا او ویش بریدونه شوي چې پکې د سلیریش سو زیات کسان مړه شوي دي. راپور وایي چې د کال 2015 په لومبې درو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو بریدونو او د امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي عملیاتو کې 900 کسان مړه شوي، بلخوا د اپریل نه د جون د میاشت پورې 203 پیښې ثبت شوي چې پکې شپږ سوا او 15 کسان مړه او 3 اتیا جوړ شوي دي. سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې وایي چې روان کال لومبې درو میاشتو کې تر ټولو ډیر د سیکیورټی فورسز کارکونکي وجدي شوي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصلې دي سیاسي ګوندونه په خپل خوښه وکړي.
اګه د ترهګری په ضد جنگ دی، نو د بده مرغه د خبر پښتونخوا په شمول باندې د ملک مجموعي د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړا کړی دا، نه چې سیاسي حکومت جوړا کړی دا. او سیاسي کوم ملټری اسټابلیشمنت وي ناغه هر یو سیس ته یو خاص نظر کې ګوري. د هر سیس چې دا سیکرس ما کلا انسرجنسی راشي، بغاوت شروع شي، نو دا غي سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر پاسانه کیږي. اور ډیر یو مشهور قول دی چې کله هم ته داس قسمت طرح غری سره مخ شي، نه هغه 80% په سیاسي او 20% چې کوم نه هغه په ملټری چې کوم آپریشنز دي داغه دلاره کیږي. د بده مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټری په ذریعه شوی دی او 20% نم کم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتلای شوی دی. د هغې د وجه نه نه تر هغه ختم شو شلو نه زیات آپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نه شو، ځکه چې فیصلې سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دي. کدا فیصلې سیاسي حکومتونو ته ورکړل شوې، په نېشنل الیکشن پلان باندې عمل درآمد شروع شو چې کوم سیاسي حکومتونو یو خاص باقاعده ګایډلاین ملټری اسټابلیشمنت ته ورکړی دی، زما په خیال باندې په ملک کې به امنیت ته دوام هم ملاو شي، د ترهګرو دا ډلې به هم ختم شي، د پاکستان او د افغانستان تعلقات به هم ودان شي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مئی په میاشت کې شوه دوا اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې یو اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوی. په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې خبره دا ده چې زمونږ د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي. کمنګا بلوچستان ګورو، په بلوچستان کې یو فل فلج انسرجنسی روانه ده، یو سپریټیست موومنت روان دی. نو پاغه کې دغه وجه ده چې دا د قشانته د طرحه غره او د بی امنۍ واقعیت چې دا ډیر زیات دي. بارډر چې دی یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم دغه بارډر ټچ ته. نو تاسو وګورئ چې د تیر او سلويختو کالونو چې افغانستان کې چې کم بدمنی شوه ده، دغه اثرات په پاکستان کې مشته دي. کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوه، نو هغه د پاره زمونږ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیات ذهن سازی شوی و، ریډیکلایزیشن شوی. نو دا غي د وجه نه دلته داسې الیمنټس ته دي چې هغه وخت تر وخه سټیټ د پاره، ریاست د پاره مسایل جوړي. په مشرق کې زمونږ د انډیا سره کم بارډر دی، پنجاب سره هم ملاو دی او هغه د سند سره هم ملاو دی. انډیا چې دی هغه ک ډایرکټ دلته نه کوي لګیا دی، خو په بلوچستان کې چې انسرجنسی دا کم چې علیحدگی پسند تحریکونه جاری دي، نو پاکستان وایي چې موږ سره د دې ډېر سالیډ ثبوتونه دي چې په دې کې انډیا داغي مرسته کوي، داغي ملاتړ کوي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 1500 نه زیات وسلوال مړه او له 300 زیات گرفتار شوي دي. راپور زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې و عام اولس او یو د امن کمیټې غړي هم وجل شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا غوښ وکړ چې له هند څخه به د روسي د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بل لور ته نوې ډیلی دا خبرداري غیر عادلانه وبله او ټینګار یې وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند حکومت دوه سرچینو هم روټرز اټنس ته ویلي چې هند به د ټرمپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په خواله رسنۍ کې ولیکل چې هند هم له روسیې ډیر تیل اخلي او هم د تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشين له خوا وشل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډیره زیاته کړي. روټرز اټنس ته د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلی به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول نه عادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړې ده چې چیرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درېنیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغه هیوادونو باندې به پنځونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. ماسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه ده ښکاره کړې چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریځ بدلوي. خود کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه پر سوویل چې دوی ماسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لار دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمه مخکې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکران د جګړې او د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په تړاو خبرې وکړي. هند د لویدیز له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسي له خوا د اوکران لبرید رئیس له ماسکو څخه ځان لري کړی. نیوی ډیلی له روسیې سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالي له سخت چپې سره مخامخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون د اگست 3مه خبر کړی ویلي، د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوی چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوی چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنه وو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخت وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه وچولو. نور للمې چې کمې وي هغې باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي، د سکلو اوبه دا نشته دی. وچکالي ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګلو ویل د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ له سیمې وتلې. نوموړي ویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو د پسرلي موسم کې او د منی په کم موسم کې چې موږ کله بارانونو ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او دا چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیات نه وي، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په 8مه ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبه په ورځ د اگست 3مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 10 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خاید او رښتونو د غټکل تخوخ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د سږکال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خاید او وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
د چاپیریال اغیزې پر زراعت څومره شوري دي؟ د کرهنې د متخصص هدایت الله عمرخیل نظر میاخسته.
په زراعت کې د اقلیم تغییر ډیر زیات تاثیرات لري. چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډیر زیات تغییرات اقلیمی تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمی تغییرات په افغانستان باندې که ووایم چې تپل سوي دي هم شاید څه درسته خبرې وي، ولې په دې چې تاسې افغانستان ډېر صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت ډېر دي. لکه په مثال توګه زه ویلی چې مخکې به زمای لږ مخکې وه په خپل وخت به البته، اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده. ډېر وروسته زمای راځي، همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا که چېرې بارانونه وي هغه بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي. یعنی مطلب دا چې کله ډېر باران وي، کله اسان باران وي، وچکالیانې دا خپل ډیر منفی اغیز لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دیش په ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې، چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي. او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات سیلابونه د افغانستان په زراعت باندې. البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډیر کم و، د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم شوی ده. یعنې جنوبي سیمې د موږ افغانستان بے حد زیات ځپل شوی ده. دغه اوو سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلومداره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات موږ، البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم، بعضې ولسوالیانې لږ نسبتا کیستی وي، اما په ټوله کې یعنې په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې و چې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و، بعضې نباتات ته مساعد نه وه، اما بعضې نباتات ته اوس ښه شوي دي. اما په ټوله کې منفي تاثیرات زښته ډېر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري. البته چې زښته ډېر تاثیرات لري.
په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلی واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډیر شمیر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمیر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور په دې راپور کې
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بې آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او ساو وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتېږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ز فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو زل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویلې چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دي. دفعه ته مرغل ول زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سمه ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغ چاچی کنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې رالوی کې رسمي کار وکړې. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مالو ولې نه غواړم؟ ویلته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په رالوی کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویلته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه. د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړ سره اړیو ته او دا اریزه الته رئیس ته ورغه چې هغه لاسلیک بیرته ما ته راوړه. مال شدی نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم. بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم. دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده. دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري. نو د راډیو کار کولای شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس ادارې ته ورغله. زه رئیس ادارې ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه. دا اوس سمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه څه چې زما فرهنګي فعالیت په لوبي د راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و. انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله. د شعر و شاعری سره مې درلوده. د کیسې لیکنې سره مې درلوده. د خطاطۍ سره مې درلوده. د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و. نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه. زما پلار ورونه ټول لوستل وه. زموږ کور کې یو کتابتون و. نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم. په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچي هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلوی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي. ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوي و چاپ سوي و که څه هم چې یو څه لاستی پکښې والی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست. هغه ما په وروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د تا څنګه څنګه می د ټول افغان سره هغه پیل سره او په دې باندې زه هم ورسته هغه سره مې چې زه کولای سم یعنی هغه زه تشویق کوم هغه چې تاسو دا هغه ورځ زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم زه یې بیانولای نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوشحالم څونه خوشحالم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو دا هغه چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپله ما دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده اغه ته ما یو کال مشره ما یې غوښته ښکارا کې مال دا دی ماشیر ولیکي اخبار ته یو واسو دې دا دی چاپ هغه دا به زوم ولیکم نو بیا یې غیم شیر ولیکي وایستو بیا دوار موږ په فګال شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو اغه دا اوس کې په روس ښکارې کتاب چاپ شو دا د سیاست توازن نو اغه را سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور پرې شو ولا او از ما خور دا بعد مرغ چی په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واس پات سپله ما نو دا دې تو سپوري ام دا لار تعقیب کړی دا
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلاخ لای دی و بخشي هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو د ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو نو بیا ورسته هغه سودا کړی کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله او هغه د مطالعې د از ماستر چو ډیر عالم سره یو دیني علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځه کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې زما پلار د مثلا قران شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پرې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل سانس اخبار راتلی د کوچنیانو انس راتلی چې ما په یدیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و نسی هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و او د هندستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دا خاص مطلب ټول مطالعه کوله د هر شي مطالعه کوله زما په څه چې د پلاس سلیکشن استله ما د پلاس د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به په کښېنستي د هغه سره په خپلې کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی نو دا تر دې فری چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجوده یا د کتابونو سره علاقه موجوده هغه د هغه کور هغه چنان چې دی چلویږي د وخت په تیریدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کیږي مایل کیږي چې ورته ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي،
بیرته به راوګرځو. میرمن ملال، د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي، تاسو خپل شعر څنګه ارزوي؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا هلته پخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، ستا په عواطفو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده ده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه. تو چې هغه می په زین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس ما یو شیزنه موضوع ته می پام اوشتی دی تا بلې د دې د ځینې شیزه میره یو ای خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر سي سارین داره تناسی بیا هغه په پوډور پوټی خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نشکاره کیږي ما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کیږي زما پام ورته اوشتی دی خو هغه نه شیر کیږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کومه خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړی ده د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لري کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دي د دې راس پڅ کېده شعر
یو داسې اغلري دا د کور مسولیت دی دا ډیر ترن مسولیت دی دا یو ځین چې نه څنګه دی په غاړه زه دا اوس ته شپې ته تیرې ما زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې ناری نه چې هغه سي تقاوت سي هغه قرار د کور په کونج کې شي نه ما پلار ته خدای وبخشي لکه ما پلار یو ځین مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو ما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شې ډیر هغه لري چې تر قبره پورې نه تقاوت کیږي هغه کار کوي شې واقعا ډیر هغه لري خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه ما آی په لاس کې به دې ټینګ ولې کچیر لږ د څه خو شوې دي یعنی دا څه خپل وګوره که څوک ما ته فکر کوي وايي دا تجربې لري هغه لري زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر څه پاتې نه چې په څونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅ خولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تون د سړي راسي د لاس څخه یو شویر نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سید هغه دا احمد مهم دی اتهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر په څه به تون ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري بشير با اوري کته وخت نه لري چې ویلي کې نو بشير اوري وسخودير وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوب غانستا په یوټیوب کې ستا په پدا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې ویډیوګانې پکې راځي نو شي سره یو اړ دی. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چرشي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړي ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس
کاله
پوره شوه یولسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم، ویلسکي او رسمی اغمال رما اخیری زما اخیری معمولیت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغمی روستای معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روستی دکات روستی شی بود پوری نو اغا معمولیت ما اغا که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. هیله کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وې، تر بلې خبرونه مو علامل شه.
درد را پروے زما درمان